څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوې. بانکی مون وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکیمون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بانکیمون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties, especially President
بانکیمون وایي په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي.
I now intend to invite therefore Syrians to parallel simultaneous thematic discussion.
زه د سوریه خلک رابولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وبېشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بانکی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمن ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي، کچېرې د ملا عمر مرګ حقیقت وي، روح د ښاد وي، هغه افغانستان له تجزیې څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رااستولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډېر زیات دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف يم له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زورول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوی سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورولو په اړه سوال سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅ څوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د عقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولی، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نسي کولی، په هیڅ وجه نسي کولی، د هیڅ شي دپاره نسي کولی چې انسان تعذیب کړي، یا یې تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوم وي، یعنی په دریو حالاتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولی چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې دپاره ویلي دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي، یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږي چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو دپاره یو سیستم دی، یا جوړ سوی د دې دپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسې په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو، د موږ تاسې په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ و چې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به دیغه نه بیریده، او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وسی باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي، انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسی هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولای نه سوی، که بل ستقې نه وخت راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې د انسان د کرامت، چې انسان اشرف المخلوقات، دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، کاغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نه سئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي. نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکی او یا هم یغه ته داسې جزا تعین کی چې هغه د انسان انساني کرامت په خلاف باندې ووسیږي.